ډیره مننه نایمی صاحب ستړی مشه قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د سولې له خبرو سره په یو وخت په هیواد کې د تاوتریخوالو پر زیاتیدو اندیښنه شي. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي د دې نور موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د پکتیکا په جانخیل ولسوالی کې شل تنه د ماین په چاودنه کې ټپیان شوي دي. د کابل امنیه قمندانۍ وایي د هدفي وشنو یو مرکز یې کشف کړی او امریکا په یو اړخیز ډول پر ایران د ملګرو ملتونو بندیزونه اعلان کړل. د خبرونو تفصیل. د پکتیکا په جانخیل ولسوالی کې د ماین چاودنې شل تنه چې اکثره یې ښځې او ماشومان دي ټپیان کړي دي. د امنیه قومندانۍ ویان شاه محمد آریان ویلي په ټپیانو کې یوازې یو نارینه او نور ټول ښځې او ماشومان دي چې د وو تنو روغتیایي حالت نازک دی.
دغه ماین د کوچیانو یو واده و چې په هغه یو ترکتور کې ناوې و زنانه او ماشومان پکې سپاره ول برابر شوی دا او 14 اور باندې شوی دا چې شل نفر دي دوی ټپیان شوی دي.
د پکتیکا ځای چارواکي وایي دا ماین د طالبانو لخوا ځای پر ځای شوی وو خو طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. امنیتي چارواکي وایي په کابل کې د هدفي وژنو د پلانولو یو مرکز کشف کړی او لمنځه وړی دی. د کابل امنیه قومندانۍ په یو خبر پاڼه کې ویلي دغه مرکز په یو کور کې و چې نږدې 50 میله قلمی وسلی او څوارلس مقناطیسی ماینونه پکې موندل شوی دي. په خبر پانه کې د دغه مرکز اصلي ځای نه دی شودل شوی او دا هم نه دی ویل شوی چې په تړاوی څوک نیول شوی او کنه دي. امنیه قومندانۍ د نیول شویو توکو عکسونه رسنیو ته لیږلي دي. د کرنې وزارت وایي سږ کال په افغانستان کې د انارو حاصلات د تیرو کلونو په پرتله زیات شوی دي. دغه وزارت ویندوی اکبر رستمی آزادی رادیو ته وویل د نورو ولایتونو ترڅنګ په هلمند کې هم چې د کوکنارو په کرکیل مشهور دی سږ کال د انارو باغونه ډکو.
سږ کال د هلمند انارو حاصلات او مجمعن 28000 متریک تنه رسیدلی دي. مجمعن په هلمند ولایت کې 2.5 هکتار دی انار باغونه په بیلابیلو ولسوالیو ایجاد شوی دی.
کندهار، فراه، بلخ او کاپیسا هم هغه ولایتونه دي چې د کرنې وزارت په وینا سږ کال په کې د انارو حاصلات ډیر دي. یوازې په کندهار کې 190000 تنه انار ټول شوی چې د تیر کال په پرتله 10% زیات دي. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو په یو ورخیز ډول د ایران پر ضد د ملګرو ملتو ټول بندیزونه ولکول. امریکا دا پریکړه له دې سره سره وکړه چې د بندیزونو پر اغیزمنتوب د شک په خاطر د متحده ایالاتونو نږدې اروپایي متحدانو ورسره مخالفت وکړ. د امریکا د بندنو چارو وزیر مایک پمپیو پرون پر ایران د ملګرو ملتو بندیزونه چې ناڅاپي کلک گزار بلل کیږي اعلان کړل او د بندیزونو د سرغړاوي په وړاندې د اقدام خبرداري ورکړ. په ایران کې د بشري حقوقو بندي ملاتړی نسرین ستوده د زړه په ناروغۍ بستر شوی ده. دغه خبر د نوموړي خاوند رضا خندان ورکړی او ویلي دي چې ستوده له ساتنګۍ د وینې له ټیټ فشار او شدید کمزوري په تکلیف ده. ستوده د ایران په ایوین زندان کې د اگست له 11 راپدې خوا د نه خوړو اعتراض کړی و. د دې ایرانی چارواکو پر دې کار اعتراض کړی چې سیاسي بندیان د هغو لسکونو زره بندیانو په ډله کې نه دي شامل کړي چې د کورونا وایرس د خپرېدو له ویرې د لنډ وخت لپاره له زندانه خوشي کیږي. ستوده په 2013 میلادي کال په تهران کې له خپل کوره ونیول شو. د بلاروس پولیسو په پلازمینه منسک کې سلګونه شزه د اعتراض پر مهال نیولې دي. د وی اسانا پنوم د بشری حقوقو یو ځایي سازمان ویلي د پرونی مظاهره پر مهال شاوخوا 300 شزې نیول شوې دي. په دغه ښار کې زرګونه شزو اعتراض وکړه او د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د استعفا غوښتنه کوله. دوی سره او سپین رنګ بیرغونه لیږدول چې د دولت مخالفت په سمبول بدل شوی او په ګرځېدوې بندیز لګیدل لري. او د روسیې سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ویلي له مسمومیدو وروسته د رغېدو لارې معلومه شوه، خو زیاته کړې ده چې ډیر وخت به ونیسي. نوموړي پرون پر ټولنیزو رسنیو ولیکل چې په نووی چوک زهري ماده مسموم شوې ده. ناوالنی پر خپل انستګرام داسې عکس هم پوسټ کړی چې شی د برلین په روختون کې له زینې شکایت کوي. نوموړي ویلي لا هم په زینو کې په سختۍ تاکوي او شه لرزیشی. ناوالنی د اگست په شلمه په سایبریا کې ناروغ شو چې بیا وروسته د درملنې لپاره جرمنی ته ولېږدول شو. زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون د تاوتریخوالو زیاتیدا د سوري د خبرو په زیان بولی.
دا د اندېښنې وال ده. موږ له دواړو خلکو غواړو چې د تاوتریخوالو د کمیدو په موخه د ګامونه پورته کړي.
د کورونا چارو وزارت هغه کس نیولې چې دوی جونې وهلي. حلیم فدایی وایي طالبانو د پکتیا د ولایتي شورا مرستیال د سولې د ګډوډولو لپاره وشلې.
زه فکر کوم چې دوی به نور هم دغسي ملکی کسان په نخښه کوي.
په ورزګان کې د سولې پارک په نوم د یو پارک د بنسټ ډبره کې خودل شو.
خدای پاک دې د سولې په لامه کې خدای جنور په ورزګان کې ولایت کې سولې راوړي، بل خصوص په ټول افغانستان کې.
او د افغانستان مسلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوي. د اصلي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځني سپد ول شپږنیو او اف ام 0.15 سپ اوري. د دې خبرونه په دوهم نیمای کې دوه اونیس پروګرامونه لرو تاندې څنګه او حقیقت سره. خو را بشو د دې خبرونه لمړی خبري موضوع ته. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د تاوتریخوالي زیاتېدل په قطر کې د سولې خبري زیانمنولې شي. دا اندېښنه داسې مهال شودل کیږي چې پرون له بیلابیل ولایتونو د لسکونو ملکیانو او ځینو دولتي چارواکو د وشل کېدو او ټپي کېدو راپورونه ورکړل شول. په دوحه کې د سولې خبري له یوې ونې راهیسې پیل شوې، خو د تمې خلاف د تاوتریخوالي په کچه کې د کموالي پر ځای زیات والای راغلی دی. په دې اړه پام وکړئ د اسدالله لودین راپورته.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د سولې له خبرو سره هممهاله د تاوتریخوالي دوام د اندېښنې وړ دی او دا خبره زیانمنولای شي. د دغه کمیسیون د نشراتو مشر زبی فرهنګ له ازادي رادیو سره خبرو کې هله څرګنده کړه چې ښکېل ډلې د تاوتریخوالي کموالي ته کار وکړي.
کسه هم بین الافغانی خبریتر پایل سویده، لیکن تاوتریخوالی هم ادامه لري. دا دی اندیخنه والده. موږ له دواړو خلکو غواړو چې د تاوتریخوالی د کمیدو په موخه باید اساسي ګامونه پورته کړي.
کندوز، پکتیکا، پکتیا او بلخ هغه ولایتونه دي چې پرون شنبه ترې د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه خپاره شول. د پکتیکا او کندوز پیښې خونړۍ یاد شوي. د پکتیکا امنی قومندانۍ ویان شاه محمد آریان وایي جانخیل ولسوالۍ کې پر یو تراکتور چې ورای لیږدول 14 شلتنه ټپیان کړي چې ډېرې ښځې او ماشومان وو. بل لور ته د کندوز خان آباد کې د ځایي چارواکو په وینا هوایی برید پر طالبانو سربیره 12 ملکیان وژلي او له لاسو ډېر نورې ټپیان کړي دي. دفاع وزارت د غبریت کې د ډیر شو طالبانو د وژلو خبره کوي او وایي د ملکی مرګ ژوبلې ادعا څېړي. طالبان بیا د ځان د مرګ ژوبلې په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي چې په خان آباد کې برید پر ملکیانو شوی چې دروستنه پکې وژل شوي او ولس نور ټپیان دي. د بلخ په مرکز مزار شریف کې بیا د ماین 14 د شنبې په ورځ یو انجلۍ ووژله او درې نور ملکیانې ټپیان کړل. پرون پکتیکا کې د امنیت عامر او پکتیا کې د ولایتي شورا مرستیال هم ووژل شول. د تاوتریخوالي د پیښې داسې مهال رامنځته شوې چې قطر کې د افغان دولت او طالبانو استازي هڅه کوي چې دې جګړې ته پای ورکړي. د دواړو لوریو د تماس ډلې له څو ورځو راهیسې بحثونه کوي، خو خبریال سمی یوسفزای چې د سولې خبرې له نږدې څاري وایي خبرې د تمې خلاف ورو روانې دي.
په بنیادی مسایلو باندې هیڅ پرمختګ نه ده شوی. طالبان اوس هم وایي چې د خبرو په جریان کې به دوی د جهاد او د امارات او دغه نمونه استعمالوي. بل تر ته افغان حکومت وایي چې دا ډول اصلاحات دوی د لپاره قابل قبول نه دي. لدی عمل د یوې هفته نه زیات کیږي چې دوی کوشش کوي چې یو حل راوباسي، خو تر اوسه پورې نه دي کامیاب شوی چې د په افغاني خبرو د ناست د پاره یو طرز عمل جوړ کړي.
د دوهې خبرو ته د افغانانو او نړیوالو شریکانو هلي دادی چې څلوخت کلن جګړې ته پای ورکړي. چارواکو ویلي چې دغه خبرې به پیچلی وي، خو دواړو لورو ټینګار کړی چې لزغم او صبر به کار اخلي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د پکتیا والی محمد حلیم فدایی وایي د دې ولایت د ولایتي شورا د مرستیال په وژنه کې وسلوال طالبان لاس لري. دی دا هم وایي چې طالبان په دې ډول حملو غواړي چې د سولې پروسه ګډوډه کړي. په وروستیو کې نه یوازې پکتیا بلکې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې هدفي بریدونه زیات شوي چې اندېښنې پارولې دي. احسان آریان له پکتیا راپور لري.
د پکتیا د ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د ایوب غروال وژنې دوی سخت اندېښمن کړي دي. د وی غروال د امونیا قومندانۍ په کابو نیم کیلومتره کې په نسبتا خوندې سیمه کې وژل شوی. د منګل په خبره لا تیر څو اونۍ راهیسې د پکتیا په مرکز او ولسوالیو کې د ناامنۍ پیښې زیات شوي، خو ځینې مسولین په کابو کولو کې پاتې راغلي.
مرکز ګردیز بلی منزل صاحب د امنیتی کسانو تر کنټرول لاندې سیمه ده. مونږ په ولایتي اداره او په مرکزی اداره باندې غږ کوو، همدارس پولیسمشر باندې غږ کوو. د دې پیښې جدي پلاتنه غواړو، عاملینې باید ونیول شي.
نوموړی له تیرو دوو کلونو راهیسې د پکتیا د ولایتي شورا د مرستیال په توګه دنده ترسره کوله. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی ازادي راډیو ته وویل چې د ولایتي شورا د مرستیال په وژنه کې وسلوال طالبان لاس لري او په دې کار سره غواړي چې د سولې پروسه ګډوډه کړي.
زه فکر کوم چې دوی به نور هم دغسي ملکی او غیر دولتی کسان په نخه کوي. حکومت د سولې غوښتونکی دی، سولې غواړي او سولې ته ژمن دی. برعکس د طالبانو له کړنو داسې ښکاري چې هغوی سولې سبوتاش کوي.
د فدیب خبره تر دې دمه د پکتیا د ولایتي شورا د مرستیال د وژنې په تړاو څوک نه دی نیول شوی. په ورته مهال افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو خبره شوی اعلامیه کې د پکتیا د ولایتي شورا د مرستیال ایوب غروال وژنه غندلی او له وسلولو طالبانو یو غوښتي چې اوربند غړه کېږدي.
په پکتیا کې د ولایتي شورا مرستیال وژل شوی دی او دا ډول بریدونه په نورو ولایتونو کې هم شوي دي. په د پکتیا په ګاونډي ولایت پکتیکا کې شاوخوا شل تنه چې اکثره ماشومان ول د ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. همدارس د کندوز په خان آباد کې په هوایي برید کې یو شمیر طالبان او د غرض ویل کېږي چې یو شمیر ملکیان وژل شوي دي. په غزنی کې هم خلک له هدفي وژنو اندېښمن دي او له حکومت غواړي چې مخه ونیسي. له غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
په غزنی کې له تیرو 12 کالو راهیسې وسلوال وخت نا وخت هدفي وژنې ترسره کوي چې په دې ورستیو کې یو ځل بیا تیزی سوي دي. دا غزنی اوسیدونکو له دولت غواړي چې دغه وژنو مخه ونیسي. دوی وایي پر رڼا ورځ د ښار په زړه کې حتی د ولایت او قومندانۍ ترڅنګ دولتي کارکوونکي، امنیتي سرتیري، قومي مشران، دیني عالمان، مدني فعالان او مخورین ترور کېږي. قومي مشر اجي عبدالباري وایي محلي اداره باید دغه وژنو په اړه خلکو ته ځواب ورکړي چې ولې دغه خلک وژل کېږي او ولې وژونکي نه نیول کېږي.
په غزنی کې امن نشته، مدني فعالان، علما، قومي مخاور هر ورځ وزل کیږي، څوک پښتنه نه کوي قاتلین نه نیول کیږي.
دا غزنی چارواکي هم منی چې په دغه ځکه خلک ترور کیږي، خو بیا هم د تل په څیر خلکو ته ډاډ ورکوي چې نور به دغه ډول پیښ نه تکراریږي. دا غزنی د والی او په دغه ولایت کې د نظامی شورا ویندوی وحید الله جمزاده ازادي رادیو ته وویل هڅه روان دي چې دغه خلکو مخنیوي وکړي.
پر دې باندې دوه واري نظامی شورا ناسته کړې ده چې په ښار کې هغه وسلوال مخالفین چې هدفي وژنې کې ټارګټ کې هغه لمنځه وړل شوې دي. ولې په دې ورستو کې بیا هم بي لاس چولې ده او موږ افغان امنیت ځواکونه په دې روان باندې کوښښ کوي چې څنګه دغه خلکو مخنیوي وشي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی ښار کې د ترورونو د مخنیوي په خاطر له تیرو څلورو میاشتو د موټر سایکلونو په ګرځېدو هم بندیز لګېدلی دی. د غزنی امنیتي چارواکي وایي د امنیت ته ټینګښت په مخه یې په ښار کې تلاشۍ هم زیاتې کړې.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وای په پلازمینه او ولایتونو کې د کووید 19 روغتونونو مسؤلیت غیر دولتي مؤسسو ته وسپارل شو. د دې وزارت سرپرست احمد جواد عثماني وای د هوکړه د افغانستان حکومت نړیوال بانک او مرستندویو بنسټونو په موافقه شوه ده. نور حل د ډیوی نادر پراپور کې
د افغانستان عامه روغتیا وزارت اعلان کړی چې د غیر دولتي بنسټونو په مدیریت د کووېډ 19 ناروغي درملنې او تشخیص خې پایلې درلودو لامل یې د کووېډ 19 د ټولو روغتونونو مدیریت دی همدې بنسټونو ته وسپارل شي. د عامه روغتیا وزارت سرپرست احمد جواد عثماني د شنبه په ورځ هرات کې خبريالانو ته وویل چې وزارت به د دوی له کارونو سره نه کوي.
د قسمت ځکه مو مسؤلیت
دی اړه مونږ غیر دولتي مؤسسو ته دا مسؤلیت سپارل دا هوکړه د افغانستان د دولت نړۍ وال بانک او مرستندوی بنسټونو په توافق تر سره شو. غیر دولتي مؤسسو لکړنو څخه سار د روغتیا د وزارت په غاړه
نزاعت نکړي.
خغلی عثماني ویل د دې روغتونونو لګښت د افغانستان حکومت له بودیجه او نړیوالو مرستو لاري ورکول کیږي. په هغو ولایتونو کې چې دا چاري غیر دولتي بنسټونو او مؤسسو ته سپارل شوی او سیدونکو راضي دي. د بلخ او ننګرهار او سیدونکو سمیع الله او حبیب په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
تقریبا نن زمونږ یو شتمه ورځ ده چې دلته مریض هم د تداوی لاندې دی. خوشبختانه چې کله مونږ دغه سنټر ته راغلی وو د ډاکټر صاحبانو د ټول پرسونل حتی کاریګر مونږ سره ډېره ښه رویه کوي، ډېر ښه خدمات ترسره کوي.
دوی شفاخانې په بلخ کې وجود لري چې کار یې ډېر ښه دی، خلک ترې راضي دي.
له دې وړاندې د کووېډ 19 روغتونونو مسؤلیت د افغانستان روغتیا وزارت په غاړه وو چې د دې روغتونونو فعالیت له نیوکو سره مخ وو. د کرونا وایروس ازمایښت کې ځنډ، د ازمایښت د تجهیزاتو کموالی، د اکسیجن کمبود او د کووېډ 19 د روغتونونو کارکونکو د حقوقو په ورکړه کې ځنډ د دولتي مدیریت عمده ستونزې وي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
په کندهار کې پولیس لا هم د هغې شزي د قاتلانو په منډلو بریالي شوی نه دي چې څو ورځې مخکې په مرموز ډول وژل شوی و. د دې شزي مړی د تیرې چهارشنبه په ورځ د کندهار ښار په عینو مینه کې په داسې حال کې وموندل شو چې په ډېره بېرحمۍ وژل شوی و. له کندهاره د صادق رښتینی راپور.
د تیرې چهارشنبه په ورځ د کندهار پولیسو د ښار د ولسمي او زیاړون پاینومینه کې د یوې ښځې مړی وموند چې په ډېر بې رحمۍ سره وژل شوې وه. په مرموز ډول د دغې وژل شوې ښځې لانځورونه چې پر ټولنیزو رسنیو خپاره شول معلومیږي چې وژونکو د دې ښځې د مخ بڼه ورخرابه کړې. له دغې پیښې شاوخوا څلور ورځې تیریږي خو امنیتي چارواکي لا هم د وژل شوې ښځې د قاتلانو په نیولو نه دي توانېدلي. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د کندهار په ولسوالیو د شهر په اوزو او نه هم په نور ولایتونو کې کوم چا د یادې شځې پاکله دوی ته مراجعه کړې او له همدې کبله د قاتلانو په پیژندلو کې پرمختګ نه دی سوی. د بهیر په وینا د عدلیتي په مرسته هم د شځې چهره د پیژندلو وړ نه ده.
د کوم شځې جسد چې درې ورځې وړاندې د کندهار د ولسمي او ځې پولیسو ته په لاس ورغلی وو د هغه جسد په اړه باندې تر اوسه پورې هم پلټنې روانې دي. تر اوسه پورې نه د شهر په کوم حوزو کې نه په کوم ولسوالۍ کې او نه هم د کم بل ولایت څخه د دوی قریبانو یا خپلوانو د شکایت په توګه د امنیتي حوزو سره یا د ولسوالۍ د کمانډانۍ سره کومارزه نه ده شریکه کړې چې موږ لاغا در سره دوی د دې شجه هویت تثبیت کو.
په کندهار کې د عدلي طب د امکاناتو نشټوالی د دې لامل سوی چې د دې قضیه ډیر اخونه هم داسې ګونګ پاتې سي. خو د کندهار د امنیتي کمانډانۍ یو امنیتي سرچینه چې نغواړي نومې خبر سي ازادي رادیو ته وویل چې په لمړنۍ معلوماتو کې ثابته شوی چې دغه شزه تر جنسي تیری وروسته وژل شوې ده. په مرموز ډول دی وی شزه د وژل کېدو دغه ډول پیښې په کندهار کې د بشري حقوقو د مدافعینو او عام خلکو اندیشنې راپارولې. د شزه د حقوقو یو مدافع عزیزې وطنوال په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
چې ډېر اندیشنې ورته د شزه سره څنګه دا وضعیت وشي
دا خدا خو نه انساني عمل دی نه بشري عمل دی نه اسلامي عمل دی د شیت نو کلمات وجه ته نس پیدا کولای دا ډیر وحشیانه عمل دی.
محمد عثمان برکت د بشري حقوقو یو بل مدافع دی چې د دې پیښه په اړه داسې څرګندونه لري.
دا جسد چې په کندهار کې ومندل سو واکن دردونکي او ټکانونکي وو. زه شخصا په دې پیښه باندې سخت خواشینی یم او له چارواکو څخه غوښتنه ده څونه چې جر کیږي دا پیښه هر اړخیز تحقیقات باید وسی.
د کندهار د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دغه پیښه غندلې او په دې برخه کې د عدالت غوښتنه کړې. د دغه کمیسیون د ملکي وګړو د خوندیتوب د څانګې مشر نعمت الله حسنی ازادي راډیو ته وویل چې دولت تجر تر ژره د پیښې عاملان ونیسي او قانوني چلند یې ورسره وکړي.
د افغانستان د بشر حقوقو کمیسیون دغسې پیښې ته په کتو سره ډېره خواشینی څرګندوي. د افغانستان د بشر حقوقو کمیسیون دریځ دا دی چې دغسې قضایي عاملین ونیول سي او د عدالت منګول ته وسپارل سي او په کل کې حکومت مکلف دی تر څو لومړی کې د خپل ولس او د خپل خلکو ژوند ته یو ښه مسؤلیت یا خوندیتوب برابر کړي او ورسره که چیرې دغسې قضایه پیښیږي او مسؤوله ګڼه کیږي چې د دې داسې قضایه او عاملین د قانون منګول ته وسپاري.
په کندهار کې له کلونو راهیسې مرموزې وژنې کیږي خو دا لومړی ځل دی چې په مرموز ډول د یوې وژل شوې ښځې مړۍ په داسې حال کې موندل شوی چې نه یې کورنۍ او نه هم قاتلان معلوم شوي.
او د کندهار پولیس هم لا بریالي شوی نه دي چې د دې شزي قاتلان عمومي. لبل خو د کورنۍ چارو وزارت وای د کابل شهر په یو واټ کې د دونجونو د وهلو عامل د تحقیق لپاره حاضر کړی دی. د ټولنیزو شبکو په هغو تصویرونو کې چې په شخصي درشي کې یو کس لیدل کیږي چې دوی نجونه د دوو پولیسو او عامو خلکو په مخ کې وهي. د کورنۍ چارو د وزارت ویاند وای دغه دوه پولیس هم احضار شوی دي. د موضوع تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د کابل خار په یو واټ کې د دوم جنو د وهلو ډبولو خبر په ډیرو رسنیو کې خپور شو او په ټولنیزو شبکو کې خبرګونونه راوپارول. په دغه تصویر کې لیدل کیږي چې په ملکی لباس کې یو کس دوه جنې د دوو پولیسو او عامو خلکو په مخ کې ډبوي. خو د کورنۍ چارو د وزارت ویاند ویلي چې د دغه پیښې اصلي عامل پیژندل شوی او تحقیق ته حاضر کړای شوی دی. د دا هم موبایل هغه دوه پولیس چې د پیښې په ځای کې حاضر وو او په ویډیو کې تصویرونه لیدل کیږي د پښتنې لپاره احضار شوی دی. د امنیتي چارو پوه باری آرز وای کوم امنیتي کسان چې په سیمه کې حاضر وو مکلف وو چې پر نجونه د حمله مخه نیولې وای.
امنیتی ځواکونه په خاصه توګه پولیس د خپل وظایفو د ښه سرته رسولو جوګر نه دي. بدبختانه دا په مجموع کې د وزارت داخلي د ظرفیت ډېر ټیټوالی.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر د پیښه ارزول غواړي او وایي چې د دغو دوو نجونو له یوې سره خبرې کړې دي.
لاغو سره چې مې تماس ونیول و مې ویل که چیرې دوی شکایت وکړي کمیسون حاضر دی چې پیښه ورزوي.
اغلی اکبر وای دغه نجونه ورته ویلي چې په دې اړه به له رسنیو سره خبرې ونه کړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس په وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. جنس خپرونه چې د الوتکو او هوایي ځواکونو په اړه معلومات خپروي په خپله وی پاڼه کې د افغانستان هوایي ځواک ته د څلور نورو جنگي الوتکو د سپارلو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د برازیلی الوتکې ای نهویش سوپر توکانو نومیږي چې وروستۍ جوپه یې تېره اونۍ د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د افغانستان هوایي ځواک ته وسپارل شوه. د جنس ورځپاڼې له مخې له دې الوتکو څخه افغان هوایي ځواک له 2016 میلادي کال راهیسې کار اخلي او تر اوسه پورې یو شمېر نورې لا د امریکا په ویرجینیا کې د هوایي ځواک په اډه کې دي چې وروسته به د افغان هوایي ځواک لپاره کابل ته ولېږل شي. جنس لیکلي چې د راتلونکي 2021 میلادي کال په فبروري کې به امریکا افغان هوایي ځواک ته شپږ نوري سوپر توکانو الوتکې وسپاري. د مس په نوم د شزو ځانګړي مجلې په ملګرو ملتو کې د افغانستان د دایمي استازي عادل راز عکس خپور کړی او د شزو په چارو کې د ملګرو ملتو په کمیسون کې افغانستان ته د چوکۍ د ورکړې په اړه لیکلي چې دا د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل دی چې دا چوکۍ ګټي. مس وی افغانستان ته د دې چوکۍ د ورکولو لپاره تر ټولو ډیر رای ورکړل شوې. مستا چوکۍ په تیرو دوه لسیزو کې د غنو لاسته راوړنو ترڅنګ د افغان شزو یو بریا بلل ده او لیکلي دي چې له ګواښونو، ځورونو او حملو سره سره افغان شزو د ولسمشې، ملي شورا او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې لګډون رانیولې. په ولسی جرګه او ولایتي شوراګانو کې د چوکۍ ترګټلو پورې غن پرمختګونه کړی دي. د مس په باور افغان شزو سختې هڅې کړي او زده کړې کړي چې په سیاسي او اجتماعي ډګرونو کې ښه موقف ومومي. د ملګرو ملتونو د شزو په کمیسون کې افغانستان په داسې وخت کې چوکۍ ګټلې چې په قطر کې د افغانانو ترمنځ خبري روانې دي. د مس مجلې په نظر له همدې کبله همدا چوکۍ اهمیت لري. د افغانستان د سولې په خبرو کې د شزو د حقونو مسأله د دواړو خواو د بحث یو مهمه موضوع ګڼل کیږي، ځکه چې طالبانو د خپل واکمنۍ په محل شزې له تعلیم او کارا منع کړی وي. په اورزګان کې چې هر وخت ورڅخه د جګړو راپورونه ورکول کیږي، دا ور د سولې د پارک د جوړېدو راپور لري. د 2 میلیون افغانۍ په لګښت په دغه پارک د یو کال په موده کې د ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې جوړ شي. له هغه ځای د شریف الله شرافت راپور واوري.
د ځوانانو لپاره د سولې په نوم دغه پارک د ترینکوټ ښار جنوب لوري ته د اورزګان او قندار ترمنځ د لوی لارې ترڅنګ جوړیږي. د ترینکوټ شاروال نعمت الله بختیار د یاد پارک د بنسټ د ډبري د شودل پر مهال ویل چې دغه پارک د 8 میلیون افغاني فرضښت جوړیږي.
مجموعي بودیجه 8 میلیون افغاني تقریبا د یاد پروژې به تر 14 کال تر اخیره پورې یاد پروژې په مکمل ډول به کارونه تکمیل سي. یاد فیسې خپل د رسابي جمهور په رسابي جمهور د خاص وزارت مالیه ته هدایت کړی دی غیر مشروط بودیجه.
د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد ویل چې دغه پارک ته ځکه د سولې نمور کړي چې افغانستان اوس په اساس واخ کړي او ډیر افغانان هیله لري چې افغانستان ته به سول راسي. د ترینکوټ خلک او ځوانان هم د یادی پروژې په پلي کولو سره خوش کاری. د دغه ولایت دوه مخکښ مدني فعالینو سیمه الله ممنون او نصیب الله سعادت ازادي راډیو ته داسې ویل.
خدای پاک دې دغه پروژې د سولې په پار کې چې نن د دې پولیکېږي د سولې په لامه کې خدای دې نور پر اوزګان کې ولایت کې سولې راولي، بل خصوص په ټول افغانستان کې.
خدای دې دغه پیغام چې د سولې تر عنوان لاندې دی یا د سولې باغ دی او ټول افغانان سولې ته ترجیح دي او بهترین پیغام مقابل لوري ته.
په اوزګان ولایت کې اوس مهال ایواز یو تفریحي پارک شتون لري چې هغه هم ډیر کوچنی دی او سہولتونه پکې کم دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
وسم یو نړیواله موضوع د بلاروس پولیسو په پلازمینه منسکي سلګونه شزینه اعتراض کوونکو نیولې دي. په دغه شهر کې پرون زرګونه شزو لاریون وکړه او د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د استعفا غوښتنه وکړه. تفصيلي اسد الله لودین باندې کړي.
په منس کې زرګونه خزو لاریون وکړ او د لاند وخت لپاره یې د مظاهره ضد پولیسو سره چلارې بند کړې و شخړه وکړه. پرون شام با دغلته پولیسو چې تور رنګ یونیفورم اغوستي وو په بیړه سلګونه خزي د پولیسو موټرو ته پورته کړې. خزو سره او سپین رنګي بیرغونه لیکدول، دا هغه بیرغونه دي چې د دولت د مخالفت په سمبول بدل شوی او ګرځیدلې منه شوې دي. خزو دا چغې وهلې چې له یاده بهونه باسي او بخنه بهونه کړي. دا د خزو تازه مظاهره وه. دغه خزو د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د استعفا غوښتنه کوله، هغه چې له 26 کلونو راهیسې په واک کې دی. دغه مظاهره وروسته له هغه پیل شوې چې بلاروس کې د اگست د 9 په ټاکنو کې ځايي کمیسیون الکساندر لوکاشینکا د شپږم ځل لپاره بریالی اعلان کړ. د لوکاشینکا مخالفان او لویدیز هیوادونه د بلاروس ټاکنې له درغلیو ډکې بولي. د راپورونو له مخې د مظاهرو له پایله تر اوسه زرګونه کسان نیول شوي او وهل ډبول شوي دي. د اپوزیسیون نږدې ټول کلیدي مشران د هیواد پرې حدود ته اړ شوي او یا نیول شوي. د تیرې اونۍ د شنبې په ورځ هم سلګونه ښځو په منسک کې مظاهره وکړه او له پولیسو سره یې شخړه وکړه. د بلاروس د دولت سیاسي مخالفان تر ډیره خزی دي. په دوی کې د ولسمشرۍ ټاکنو نماینده سویتلانا تخانوفسکایا او د همغږی شورا غړي لکه ماریا کالسنیکاوا او لیلیا اولاسوا هم شامل دي. تخانوفسکایا ګاونډي هیواد لیتوانیا ته پناه وړي. د بلاروس کې د ښځو لپاره نوې مظاهره مخکې د خپل هیواد ښځې وستایلې او هغوی زړورې وبللې. دی ویلی دغه ښځې له ګواښونو او فشارونو سره سره مظاهرو ته دوام ورکوي.
اوس هم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم د تاسواتل شمیرې له لارې را رسېدلي. اسماعیل دانش له ننګرهاره لیکي د مذاکراتو له دواړو خواوو غواړو چې د سولې خبرې ژر پیل کړي او د سولې خوب مو رښتیا کړي. شفیع الله ساروان چې زما غونې څاروانې تخلص دی د هلمند څخه لیکي د سولې روانو خبرو ته هیله من یو. فضل کریم درویش له پکتیا څخه لیکي سوله مو ارمان دی، علا دی نور هیواد ته سوله راولي.